دا مشال رادیو دا او زاستاسی قربانا حسیب شهید یم وخت په پختونخوا کې د غرمې پوره یو بجه ده تر دوه پورې په دې خبرونه کې درته تازه خبری رپورټونه لرو لدی باور چې د پاکستان سپریم کورټ نن د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی پر ضد د توهین عدالت په لړ کې د فرد جرم عیدولو د وښنیوي لپاره اپیل رد کړی دی دا او نور ګڼ رپورټونه هم لرو د سیمې او نړۍ حال مو هم درته اخیستی دی خو تر هر څه د مخه ګلایا سوار ورکو چې د دې سات خبرونه درته وایي
لومړی دا مهم خبرونه سرټکی د پاکستان سپریم کورټ په توهین عدالت مقدمه کې د فرد جرم د فیصله پر ضد د وزیر اعظم ګیلانی اپیل رد کړي افغان ولسمشر حامد کرزی د باګرام زندان افغان امنیتي ځواکونو ته د سپارلو لپاره امریکایانو ته ورکړی شوی مهلت تر یوې بلې میاشتې پورې غځولې دی او شام کې حکومتي ځواکونو په تازه عملیاتو کې لسګونو کسان وژلي بل خو یورپین یونین په روس غږ کړي د شام په اړه خپل دریځ کې بدلون راولي اوس د خبرونو تفصیل د پاکستان سپریم کورټ توهین عدالت په مقدمه کې د وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی لخوا د فرد جرم فیصله ضد اپیل رد کړي د فرد جرم فیصله پر ضد اپیل اوریدنه د سپریم کورټ چیف جسټس افتخار محمد چودري په مشرۍ کې اته کسیزه بنچ کوله سپریم کورټ په خپل فیصله کې ویلي په حکومت لازم و د قامی جوړجاړی قانون یا ان آر او په اړه شوی فیصله عملی کړي وي او د فروری د دوه منټې فیصله صحیح و د دې روستو با وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د فروری په 14مه نیټه سپریم کورټ ته وړاندې کړیږي او پر فرد جرم باید کیږي د وزیر اعظم وکیل اعتزاز حسن خبرایانو سره خبرو کې ویل دوی اپیل رد کړی شوی او وزیر اعظم باید د فروری په 14مه نیټه عدالت ته وړاندې کیږي افغان ولسمشر حامد کرزی د باګرام زندان امنیتي ځواکونو ته د سپارلو لپاره امریکایانو ته ورکړی شوی مهلت تر یوې بلې میاشتې پورې غځولې دی په باګرام زندان کې شاوخوا 3000 افغانان او بهرنیان چې په تروریستي فعالیتونو تورن دي بندیان دي په دې اړه د ولسمشر د دفتر نه جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شوی امریکا د روان کال د مارچ د میاشتې له 9مې نیټې پورې وخت لري چې د باګرام زندان د اداري ټولې چارې د افغانستان حکومت ته وسپاري افغانانو د باګرام زندان د سپارلو مخکینی مهلت د تیر اتوار په ورځ پایته ورسیدو په خبر پاڼه کې راغلی چې دا مهلت د امریکایي اړخ د نه همکاري لوجې یو بل میاشتې لپاره وغځول شو امریکایي چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه سن دی ویلي افغان ولسمشر حامد کرزی د کاپیسا ولایت په نجرب ولسوالۍ کې د نړیوال ځواکونو په بمبارۍ کې د وو ماشومانو وژنه په کلکه غندلې ده د ولسمشر حامد کرزی د دفتر نه جاری شوی بیان کې ویلي شوی د پیښې پلټنې پیل کړي د چهارشنبه په ورځ په بمباری کې و ماشومان او یو مشر سړی چې دماغي ناروغي لرله وژل شوی افغان چارواکي وایي د دې ماشومانو عمرونه و او 15 کلونو ترمنځ وو د ناتو یو وایند لیفټننت کمانډر جیمز ویلیامز د پیښې تایید کړي او ویلي په دې اړه د سیړنې لپاره د ناتو ګډ ډله پلټنې کوي د امریکا فوجي چارواکي وای په افغانستان کې ډیره د سمندري ځواکونو یو سرتیر د داسې یو بیرغ مخې ته عکس اخستی چې د جرمني د نازیانو سیمبل پرخکاري دا عکس د 2010 کال په سپتمبر میاشت کې د هلمند ولایت په سنگن ولسوالۍ کې اخستل شوی او په انټرنیټ کې بیلابیل بلاګونو ته استول شوی د سمندري ځواکونو وایند لیفټننت کرنل سټیوډ اپټن 13 ورځې ویل د نازیانو د سیمبل کارول د منلو وړ نه دی او دا معاملې هواره کړي د امریکا ځواکونو لخوا جاری شوی بیان کې ویلي شوی دا پیخه د نسلی تعصب نه و او سرتیری منلی دا د ځواکونو د اقدارو سره سم نه و بیان کې ویلي شوی کمانډر په دې خبره ولاړ دی چې سرتیری ته سزا ورکول ضروری نه ده تاسو د مشال لیډیو نه خبرونه اورئ په داسې حال کې چې د شام په هومس خار کې د حکومتي ځواکونو پراخ فوزی عملیات روان دي د حکومت مخالف فاعلین وای پرون هلته لزګونو کسان وژل شوی دي شام کې د بشري حقوقو د سار ټولنه وای حکومتي ځواکونو د زیارت پوره سار وختي پر همس خار کې شاوخوا 1 میلیون وګړي لري د توغندیو او ماټر ګولې وورولې د ملګرو ملتونو عمومي سکتر بان کی مون په شام کې د ملکی وګړو وجنه په کلکه غندلې
د د لسو میاشتونو زیات وخت شو ډیری کسان وژل شوي دي. تر هغې مخکې چې یو سیاسي حل ته لاره واره شي نور څومره خلک به مړیږي، او ځکه نو هر یوه لحظه مهمه ده سو تشدد ودرول شي او د سیاسي خبرو اترو یو لړۍ پیل شي چې دا ډول ولسمشر اسد غوسې پرېکړې وکړي چې تر ټولو مهمه پکې د ظلم زیاتی له منځه وړل دي. په حاضر وخت کې به زه غواړم په ټولو خواوو د تشدد د ختمولو او په دې موضوع په سیاسي خبرو کې د بوخت کېدو لپاره غږ وکړم.
بلخوا د یورپین یونین د بهرنیو چارو پالیسۍ مشره کیترین اشټن په روس غږ کړی د شام په اړه خپل دریس باندې بیا سوچ وکړي. روس او چین د فروری په څلورمه نیټه د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا لخوا په شام کې د تشدد قرارداد ویټو کړی وو. اشټن چې د مکسیکو په دوه ورځنی سفر د ویلي پکار ده د شام مشران په سنجیدګۍ سره ذمهواري ترلاسه کړي او مختلفې ډلې را یو ځای کولو لپاره لاری ولټوي او د دې جوګی کړی چې څنګه مستقبل غواړي هغه ورکړي. د یوروزون خزانه وزیرانو د زیارت په ورځ د یونان اقتصادي ژغورنې د پیکج منځوري ځنډولي او د دغه هیواد ته د فروری تر 13 نیټې پورې شرطونه ایښودي دي. دا غونډه په داسې حال کې شوي چې یونان کې سیاسي مشرانو اعلان کړی وو چې په اصلاحاتو سلا شوي چې د اقتصادي ژغورنې لپاره د 130 ارب یوروز نړیوال قرضه ورکول کیږي. د لوزنګبرګ وزیر اعظم جان کلوډ جونوکر ویلي یونان باید درې شرطونه ومني. اوس د کرکټ نړۍ یو خبر. د پاکستان او د افغانستان د کرکټ لوبډلو ترمنځ یو ورځنی لوبه نن په شارجه کې کیږي. دا لوبه به د پاکستان پر وخت مازدیګر 4 بجې شروع کیږي. دا د افغانستان لومړی نړیوال یو ورځنی لوبه ده چې د پاکستان پر ضد یې کوي. دا د دې مهال د مشال خبرونه.
خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل شي. ګلایا زرته وړاندې کړل پروانه خبرونه کې له محاسبه شهید سره دغه څاوري. د پاکستان سپریم کورت نن د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی پر ضد د توهین عدالت په لړ کې د فرد جرم عائد کولو د مخنیوي لپاره اپیل رد کړی دی. په دې اړه درته تفصیل لرو. د تعلیمي چارو کارپوهان د مدرسو په نصاب کې اصلاحات د توندلاریتوب د مخنیوي لپاره اړین ګڼي. په دې اړه هم درته تفصیلي رپورټ لرو.
مدرسې خود داسې پکار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساينس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
لدی به هم واوري چې یو شمېر بیروزګاره ښځو لاس په قاچاق پورې کړی دی او د خیبر پختونخوا دغه یو شمېر ښځې له تورخمه تر پېښوره سمګلینګ مالونه وړي. دوی څه ستونزې لري؟
بس نم پریدی مزدورۍ تم څوک نه پریدی. هر سړی را سره ظلم زیاتې کوي چې موږ له یو نړۍ روټۍ میلاویږي، موږ په دې کار څه کوو؟
په قبایلي سیمو کې به د صحت د ستونزو په اړه هم رپورټ واوري او دغه راس په نړیوالو موضوعګانو کې به واوري چې د شام خرابې وضع ته په کتو سره د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري پر نړیوالو طاقتونو غږ کړی دی چې بحران ته دغه بحران ته د پای ټکی کېږدي. د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات هم لرو او د خبرونې وروستۍ برخه کې اقتصادي نړۍ اونیزه خبرونه لرو. را سره اوسئ. تاسو مشال رادیو لري او د هم د خبرونې لومړی موضوع د پاکستان سپریم کورت توهین عدالت په مقدمه کې د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی لخوا د فرد جرم فیصله ضد اپیل رد کړی دی. د فرد جرم فیصله پر ضد اپیل اوریدنه د سپریم کورت چیف جسټس افتخار محمد چودري په مشرۍ کې اته کسیزه بنچ کوله. سپریم کورت په خپل فیصله کې ویلي په حکومت ته لازمه و چې د قومي جوړجاړی قانون یا NRO په اړه شوې فیصله عملي کړي. د وزیر اعظم وکیل اعتزاز احسن خبریالانو سره خبرو کې ویلي دي چې د دوی اپیل رد شوی دی او وزیر اعظم به د فبروري په 13 نیټه عدالت ته وړاندې کیږي. په دې اړه تفصیل د اسلام آباد نه د مچال رادیو خبریاله انیلا خالد راکوي.
سپریم کورٹ پر فیصله باور ولا او وزیر اعظم لا اړه خا چې کوم اپیل در شو هغه مسترد کړی شو. دلته کې بلک شانتی ز وضاحت کوم چې دا هغه اپیل کوم چې په 2 فروری د سپریم کورٹ لاړه خا دا وینا شو وا چې په 13 فروری باندې په وزیر اعظم باندې فرد جرم عائد کیږي. نو په دې کې بیا د وزیر اعظم وکیل بیرستر اعتزاز احسن دا ویلو چې موږ د ټایم راکړی شي چې موږ خپل کوم دلایل دی هغه پیش کړو. دې ټایم ورکړی شو پرون په دې پرمحل په عدالت کې اورېدنه اوښولانه د عدالت فیصله وا او اعتزاز احسن ته دا ویلی شو چې هغه دې مکمل دلایل وړاندې کړی. په دې موقع باندې اعتزاز احسن ویل چې موږ دې لستنزلس د نور ټایم راکړی شي چې موږ خپل راکست په صحیح توګه باندې پېښ کړی شو. کوم چې سپریم کورټ دا خبره ومنه منله او دې اجازه ته ورنه کړو. سپریم کورټ پر دې موقع باندې خبره وکړه چې موږ د وزیر اعظم احترام کوو خو د عدالت د فیصلې هم احترام پکار دی. که دوی خط لیکلو نه کیس په ختم شو خو وزیر اعظم ځان ته په خپل باندې ګرانه کړه. بیا د دې په اخر باندې اعتزاز احسن د فیصلې نه پس مطبوعاتو ته صرف دا وویل چې زمونږ دا کیس رد کړی شو او اوس په 14 فبروري باندې وزیر اعظم سپریم کورټ ته وړاندې کیږي.
په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریاله انیلا خالد و چې په سپریم کورټ کې د وزیر اعظم په د فرد جرم په اړه د وروستۍ پریکړې حال موږ ته راکوو چې د وزیر اعظم د وکیل اعتزاز احسن په خبره د دوی اپیل نن رد شوی دی.
مشال رادیو ستاسو خپل رادیو.
تاسو مشال رادیو اوریدل. بلوچستان حکومت په سکولونو کې د سیګریټ پر سکولو او موبایل پر استعمال بندیز لګولې ده. ویل دي چې هڅه کوي تر څو د ماشومانو په لپاره منفي سرګرمیو د مثبت سوچ او غوړز د کړو پر لور راوړي او د دې پام غوړ سوچونو ته ور وګرځوي. ماشومان او پلرونه دیګم ته په نظر ګوري. نیاز مساخل له بلوچستان نه تفصیل لري.
د بلوچستان حکومت د بنیادی تعلیم او سکولانو محکمې صوبایي وزیر ناصر خان جمالی مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وویل دا ګام ځکه اخلي تر څو ماشومان له منفي کارو راوژغوري او پام یې یوازې د زده کړو پر خوا ورواړوي. نوموړي په دغه اړه زیاته کړه موږ یو خبرلیک یا حکمنامه جاری کړې د کوم لمخې چې به په سکولانو کې په سیګریټ سکولو او د موبایل فون پر استعمال بندیز وي. اوس به ګورو چې د دې ګام به په راتلونکي کې څه اثرات وي او د دې به څه پایلې رامخته کیږي. هلته یو زده کوونکی عبدالقدیر بیا وایي حکومت باید داسې ګام په خواله اخستی وای ځکه چې د ده په وینا ځینې ماشومان تر سبق زیات نشو او موبایلو ته وخت ورکوي.
ډېر انتهایي زیات نن سبا الکان سي کوم سیګریټ هم استعمالوي نسوار هم استعمالوي او هغه موبایل فون هم استعمالوي او د دغسې ډېر سخت اثرات په انسان پرېوځي او کم سي د انسان مایند دماغ هغه ګرد سټډیز له ټاپکس و بلې خواته چینج سي.
عبدالقدیر زیاتوی د حکومت د پریکړه شده خو عملی کول هم د ده په وینا ډیره ضروری ده.
حکومت خلیف اصلاح وکول نو سیده دا ګرد استادانو په لاس کې دي کم د سکول کمیټي سي ممبران سي دا ګرد هغه په لاس کې دي.
هلته یو پلار د حکومت د ګام ته صدا سي ګوري.
من محمد فاروق دې سره ډیره د غتر لري چې موبایل نو مرڅ کوه دا بنس نو سیګریټ موبایل نسوار نشاور کار شي کچا کوي کده تر مطلب ارسي چا به سم درې خبره.
په کوټه کې د سیګریټ لچارو سره اړه لرونکو ادارې ټوبیکو کنټرول پروګرام صوبایي مشر طلعت رحمان له خبريالانو سره د خبرو پر مهال وویل د حکومت دا ګام باقاعده د قانون تر سیوري لاندې دی.
کلیئرلی جو ہے سیکشن 5 آرڈیننس 2002 میں یہ بتایا
د 2002 کال د قانون په پینزم سیکشن کې په صفات وګه ویل سوی چې هر هغه عوامي ځای چرته چې خلک زی راضی هغه کا هوټل وی بس وی او کا تعلیمی اداره هلته په سختی سره په سیګریټ سکولو بندیز دی. نو که څه هم بلوچستان حکومت لومړی ځل دا سیګام اخلي خو زما په فکر سوکا سوکا به په دغه لړ کې په خلکو کې پوها راضی
سو آہستہ آہستہ لوگوں میں اویئرنس آئے گی.
یاد دیوی د بلوچستان حکومت دا ګام له غورسته را مختکیږي کله چې یو سور زمخ کې د پنجاب حکومت په سکولانو کې د سیګریټ په سکولو او موبایل په استعمالولو بندیز لګولی وو. نیاز مساخل مشال رادیو کوټه.
و موریدل چې د بلوچستان حکومت په سکولونو یا خوانځیو کې د سیګریټ پر سکولو او موبایل پر استعمال بندیز لګولی دی سو د ماشومانو پام زده کړو ته واړوي او اوس هم په پاکستان کې پر مدرسو او د مدرسو په نصاب باندې رپورټ لرو. د یوې مودې راهیسې د پاکستان حکومت په دې هېواد کې د مدرسو د رجستریشن خبرې کوي خو د تعلیمي چارو کارپوهان په تعلیمي نصاب کې پر اصلاحاتو ټینګار کوي او وایي چې کچېرې په مدرسو کې اصلاحات راوستل شي او حکومت یې تر خپل کنټرول لاندې راولي نو دا به د رواني سخت دریزی په مخنیوي کې مهم رول ولوبوي. احمد شاه اعظمي په دې اړه یو رپورت برابر کړی چې ساسي په مرته راګرځو.
د خیبر پښتونخوا حکومت د سکولونو په تعلیمي نصاب کې کې یوې خوا ته مورنۍ ژبې لازمي ګرځولې، نو بلې خوا ته په بنیادی تعلیمي نصاب کې د اصلاحاتو لپاره هم کار پیل کړی دی چې دا ډول فارغ سوي لوستونکي د خپل ژبې، کلتور او تاریخ ترڅنګ د نړۍ په پرمختللو مضامینو هم خبر وي. خو په پاکستان کې که یوې خوا ته یوه طبقه لوستونکي په سکولونو کې زده کړې ترلاسه کوي، نو بلې خوا ته بیا ډېری لوستونکي په دیني مدرسو کې هم زده کړې ترلاسه کوي چې د دواړو په نصاب کې ډېر زیات توپیر تر سترګو کیږي. په 1948 کال کې د پاکستان د جوړېدو پر وخت په دې هیواد کې د مدرسو شمیر ډېر کم و، خو اوس مهال د یو اندازې سره سم په پاکستان کې 24,000 رجسټرډ سوي او همدومره نا رجسټرډ سوي مدرسې شته چې په لکونو زده کوونکي درس پکې وایي. د خیبر پښتونخوا د درسي کتابونو د چاپولو د ادارې مشر پروفیسر ډاکټر فضل رحیم مروت وایي چې د پاکستان تر ازادۍ وروسته عام ولس مدرسې په خپل لاس کې واخیستې او د حکومت د اجازه ته پرته یې په خپله خوښه جوړولې.
دلته مدرسې دوی پرېښوې، خلکو ته ولس ته دغه شان ته چې مثال هغه څنګه څوک مدرسه جوړوي او په کومه مکتبې فکر دی، لکه مثال کومې فرقې وال دی او څنګه دی، څو داسې توجه یې ور نه کړله. اولې ورځې نه مدرسو کې هر رښتیا خبره دا ده چې تر ډېر وخته پورې څه دغه شان ته دا جهادي سبق او یو شبل شی دا یو فکري عمل و، خو په پریکټس کې نه و راغلی، په عمل کې نه و راغلی. دا شی خو د بنګلادیش جوړېدا نه پس په 1900 کال کې، خاص کر د افغانستان انقلاب او د ایران انقلاب دغه شی زور واخیسته.
په پاکستان کې پر زیاترو مدرسو د حکومت کنټرول نشته او پر ځینو خدا تور لګیږي چې له بهرنیو هیوادونو او سخت دریځ سازمانونو څخه مرستې ترلاسه کوي او لوستونکو ته د سخت دریځۍ او یاغیتوب درس ورکوي. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر غړی او د پښتو ادیب هاشم بابر وایي چې تر څو د مدرسو په نصاب کې اصلاحات نه وي راوستل سوي، سخت دریځي له منځه نشي تلای.
مدرسې خو داسې پکار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتی، اقتصادی دا تعلیم هم ورکړی شي. مونږ به چې د کومو مدرسو نه طالب علمان وباسو، صرف مذهبي تعلیم او هم خصوصا یو خصوصي فرقه تعلیم مونږ ورکو او بیا د شدت پسندی تعلیم ولا ورکو، دا خو مونږ یو داسې فوج جوړ کړی دی او چې نن سبا چې کوم دی مونږ ته تکلیف دی. د طالبانو په شکل کې دغه فوج لګیا یو، مونږ وینو د شدت پسند په شکل کې دا وینو، د القاعده د سور ځان وینو.
په مدرسو کې د سخت دریځي د منځوړلو لپاره کوي خواته د تعلیمي چارو یو شمیر کارپوهان د نصاب د بدلون خبره کوي، خو بلې خواته بیا د نړیوالو اسلامي پوهنتونونو په څیر د سری مزامینو پر درس هم ټینګار کوي. د الازهر پوهنتون مصر څخه د ژورنالیزم په څانګه کې فارغ سوی لوستونکی نجم الله برهانی وایي چې له مدرسو څخه باید داسې لوستونکي فارغ سي چې ټولنې ته په غوره توګه ګټه ورسوي.
اوس په پاکستان کې مثلا د اسلام آباد نړیوال پونتون دغه یو اسلامي پونتون دی، خو چې کله دغه ځینې کوم محصل فارغیږي دغه محصل رویه ته تاسو وګورئ او دغه محصل هغه مجتمع ته د خدمت کچې ته وګورئ چې هغه کومه اندازه باندې خپل مجتمع ته یا خپل ټولنې ته خدمت کولی شي، او دغسې یو طالب چې کوم په مدرسه کې را لویږي هغه ته وګورئ چې هغه څه کولی شي. مدرسې طالب یوازې په جومات کې کېدای شي امام پاتې شي، د ټولنې کوم بل خدمت یې نشي کېدای. د اسلام آباد نړیوال اسلامي پونتون محصل بیا کولای شي چې په وزارتونو په نورو لوړو رتبو باندې خپل ټولنې ته په هم په دینی او هم په دنیوي دواړو څانګو کې برخو کې کار وکړي. نو دغه یو لاسته راوړنه چې دغه نوی سیستم د اسلامي مدرسو چې د خپل ټولنې ته وړاندې کولای شي.
که څه هم په پاکستان کې په ځینو مدرسو کې کمپیوټر او انګریزي ورښودل کیږي، خو د تعلیمي چارو کارپوهان په دې نظر دي چې په مدرسو کې باید نور عصري علوم هم لوستونکو ته وښودل سي او پر ټولو مدرسو د حکومت لخوا د نصاب او د بیلابیلو لارو د لاسته راوړلو پیسو په اړه سخته څارنه وسي او هر څه کنټرول کړل سي.
له راپورونو سره سم له افغان طالبانو سره د سولې خبرې اترې په قطر کې پیل شوې دي. د خبراتو رول ته په کتو سره په افغانستان او پاکستان کې د عرب هیوادونو نفوذ څومره دی او پر دغه خبرو باندې څومره اغیز کولی شي؟ زموږ همکار ګلای اعظم دا موضوع په خپل راپور کې څېړلی.
د افغانستان او پاکستان په سیاسي حالاتو کې د عرب هیوادونو اثر له مودو راهیسې دی. په دې وروستو کې افغان طالبانو سره خبرو اترو لپاره سعودي عرب، متحده عرب اماراتو او قطر هیوادونو کې هلې ځلې روانې دي. همدا خبره په خبر کې د سیمه ایز چارو کارپو خادم حسین کوي.
چکلا دی سویت یونین دا فوجونا واپسی افغانستان نوشوا او دی پینزو کونسل چکم جهاد کونسل بیورتوی گندونو یو گوندا نو اغا گوندا شیو واپسو دیکی اگر که نواشیف ترمین ذکر اوخا گوند شیو واپسو دیکی نو دی افغانستان و پاکستان دا دوارو سیاسی اقتصادی سماجی و کلتوری و رخونو بانده دی عرب ملکونو بالخصوص دی سعودی او دی یو ای ای با مختلف شکلونو که یو نفوس موجود ده.
طالبانو سره د اصول خبراتورو بهیر کې پاکستان او افغانستان دواړه عرب هیوادونو خبرو ته اهمیت ورکوي. کابل کې د سیمې چارو کارپو ودیر صافی مشال لیډو ته وویل نړیوال طاقتونه د عرب هیوادونو په خبره اعتماد لري.
مذهبی و دینی لحاظ نه ضرورت ده او هم د نزدیکیت او ډیر اعتماد نه چې امریکا یې پې باندې لري د هغه د لحاظ نه رول مهم ده ولې چې پاکستان سره په دې اواخرو کې د پاکستان د خوا شاید د امریکای مقابل کې دوه مخه سیاست لوبول شوی دی د هغوی د رهبریت رول ته په دې موقف کې فکر نه کوم چې پاکستان ته دوی تسلیم شي. دا لحاظ نه ده چې سعودي عربستان او قطر او بلبل وړاندیزونه هم پکې مخکې کوي.
طالبانو سره د سولې خبرو اترو کې د عرب هیوادونو فیصله به د دوی خپل وي او کبا په دې کې د امریکا یا غربي هیوادونو اثر زیات وي. دغه پښتنه کارپو ایاس خان سره داسې جواب وی
عرب هیوادونو په منځ کې هم دوامدار اختلافات یا بیلابیل رژیمونه د یو بل مخالفت کوي خو یو لوی مسله چې په تیر وخت کې هلته شته هغه د سعودي عربستان او ایران ترمنځ یو نوه سړه جګړه یا د دوی ترمنځ اختلافات یا په سیمه کې د دواړه ډیر کاوی هیوادونه دي او دوی یو ډول رقابت لري. نو سعودي عربستان او د هغه متحدین به دا وغواړي چې په افغانستان کې یو داسې حکومت رامنځته شي چې هغه د ایران لاسپوڅی نه وي، چې هغه د روسیې لاسپوڅی نه وي او هغه ګواکې د پاکستان سره هم ښه روابط ولرلی شي.
په کابل کې د سیاسي چارو کارپو ودیر صافی د روان خبرو اترو کې د هلې ځلې په توندولو زور راوړي خو د سیاسي چارو کارپو خادم حسین دریز لري د اصولي خبرې اترې باید په سو محاذونو وشي
او یو یا دو قوتونه یا دو ریاستونه دو درې ریاستونه کې بهر پاتې شي یا دو درې ګوندونه کې بهر پاتې شي نو دا به غاچ انګریزي کې تو همیشه وي ایرټنت وي لکه استغبه همیشه به صورتحال دغه شان نارمل سی تا یا عام حالت ته راځي.
که هم عرب هیوادونو له افغانستان د شوروي اتحاد د ځواکونو د وتو وروستو په دغه هیواد کې په جګړه کې ښکېلې بیلابیل جهادي ډلې په یو مسکې نیولې او د دوی ترمنځ جوړجاړې وکړو خو کله چې د روغې له ټغره پورته شو نو بیا یې وسلې ته لاس کړل او افغانستان کې بیا کورنۍ جګړه پیل شوه. کارپوهان وایي دا ځل چې د افغانستان مخالفو وسلوالو ډلو سره چې په اثر کې طالبان دي باید د روغ جوړې بهیر داسې سر ته ورسي چې په نتیجه کې په افغانستان کې تلپاتې سوله راشي.
د خیبر پختونخوا له بیلابیل سیمو سره تعلق لرونکي یو شمېر ښځو لاس په قاچاق پورې کړی دی او له تورخمه د مالونه تر پېښوره وړي راوړي او دی وایي چې له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه د مشال رادیو خبریال رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا بیلابیل سیمو سره تعلق لرونکي یو شمېر ښځې د تورخم او پېښور ترمنځ ګنډې چلوي او مزدوري کوي. دغه ښځې وایي چې په دوی کې زیاتره کونډې او بېوسه دي، بچی ور په غاړه دی او ځنه پکې سیلاونو او نامنه هم زپلې دي، نو د مجبورۍ د سمګلینګ یا د کاچاک مالونه هم وړي. په دې حق لباندې د دربو څوکۍ په بو سره تعلق لرونکې څلوېخت کلنه بشرا مشال ریډیو ته وایي
نو بس سړی نشته ری کونډي و او بچی دی راته شپږ بچی مې دي سه یو پوټی انداد مونږ ته نه دی میلو شوی لا سیلاب پکې په بېله زه خو وهلې یم هر څه رانه وړي دي یقین وکړه که زمونږ اوس جمی لبسترین شته دی نو حکومت نه دا غواړو چې بس مونږ کور کې کینو زمونږ داسې څه وسیله روانه شي چې خپل مونږ او داسې که خپل قرآن وایو خو څوک هم داسې مدد مونږ سره نه کوي. نو
او خوښه دوه څلوېخت کلنه شمشاده چې د شا تعلق د پېښور حاجي کیم سره دی د خپل مجبورو او دغه کار په حق لوای
نو بدا تکلیف دی چې د غټم څوک نشته دی او ماشومان بچیم دي او نو دا مزدوري کو لګي ځان له سو څوک هم د غټي نشته سلور جنا کې دي زما او مال د خدای یو مې لګته او هغه بیمار دی یو دو سوم پاتې شي درې سوم پاتې شي راته بس په دې خپل گزاره کو قاصدار بس نم پری دی مزدوری تم سوک نه پری دی هر سړی را سره ظلم زیاته کوي چې موږ له یو نړۍ روټۍ میلاویږي موږ په دې کار څه کوو زمون دې کار سره بس اډو پاتې دا خو دې دې خپل دې کار وباسي ټول مات ګډیو څوکم بخي څوکم ټکای څوک څه کوي
او د ډیره شبکې در سره تعلق لرونکي 15 سلويخت کلنه فارس وای چې سمو د مخ کې خاصدار او وهلې ټکولې وا او دغه کار د بي وسي لامل کوي
ماته د اسرامیست بالکل ګوته ماته ده پلستر مم کو ز کونډه مزه مې تیمانه ان بچی دی داغي د رزق د پاره ز د پیرنی مکو مغی له فزوړه علم دا ما دغه را واغشتو د کرمال شیمپو دیر شو په کاټنه راکو نو ما وی زو زبدا یو سمانو په دې ز بچول اوړالم او د روپی کو ما ځان لو بچول کوله مونږ سوال نشو کوله سوال کې څوک چاله سو ورګي بچو رزق د پاره ز د منډي و چې زما درې بچی دی هغه لکه زه خو خاونم نشم کوله زما بچی خپګيږي
د دغه خزو د مشکلاتو پاړم چې کله د خیبر پختونخوا حکومت د سوشل ویلفیر او د خزو د ترقۍ په وزارت کې د خزو د کمیشن کوارډینیټر امنه دورانی رای واخیسته نو دوی وویل چې د داسې خزو مشکلات په ګوته کول ډیره ښه خبره ده او په دې هکله به موږ خپل وزارت او صوبایي حکومت ته ضرور سفارشات وړاندې کوو چې دغه ستونزې هوارې شي
دغه خاطر شم به موږ به ضرور په دې خپل سفارشات ورکو چې ما تاسو څنګه چې وی چې لیبر لاز ریویو هم او دې دا څنګه کم شاید چې تاسو اشاره وکړه دا انډر لیبر لاز راځي نو موږ به دې د موږ کار په دې روان دي او موږ لوبینګ کوو د موږ چې کم فیمیل پارلیمنٹری د ویمن پارلیمنٹریز د صوبایي اسمبلی نو هغه سره موږ دا ډسکشن کوو او لوبینګ کوو نو امید لرو چې دا شی مخکې به هم نور به اکسپیرایټ کړي
د خیبر پختونخوا بیلابیلو سیمو سره تعلق لرونکي دغه خزی وای چې چارواکي ورسره مرسته وکړي نو دغه د سمګلینګ یا د کاچاک مزدوري به پرېږدي
تاسو مشال رادیو رپورټ اکسیجنسی کې د فیروز خیلو سیمې خلک وایي چې د دوی لپاره د صحت سہولتونه نه کافی دي او په سیمه کې هسپتالونه کم دي خو د صحت محکمې چارواکي بیا دا خبره نه مني د مشال رادیو خبريالې په اړه تفصیل لري
قبایلی سیمه او رکسو ایجنسی کې د فیروزخیلو سیمه خلک وای چې دوی لپاره صحت سہولتونه ناکافی دي په سیمه کې د جلکه ملي بنیادی صحت مرکز یا بی ایچ یو هسپتال نه علاوه بل هسپتال نشته د سیمه خلک وای چې د صحت په لړ کې د دوی صورتونه نه پوره کېدو په وجه دوی مجبور وي چې خپل مریضان نو سیمو ته د علاج لپاره بوسي خود دې سره د دوی ستونزې یو په دوه کېږي یو کس په دې حق له مشال لړیو ته وویل
ما محمد الیاس نماره زده او رکسو ایجنسی فیروزخیلو اوسیدونکو یم کبیا غټ مریض وی او یا کدا اولاده کیس وی نو هغه مو روان کو کوټ یا په خور یا انګو ته راوړو او په هغه باندې مریض ته مسله وی لارم خرابې دي زمون خرچم کیږي وخت مزه کیږي او ګاډیم زنه ټیم کې نه ای او افټیم کې کلا داسې مریضانو زاغه منم شي هغه ځای کې ډېر سخت مشکلات دي
د صحت محکمې دفتر تر مخه په اورګسو ایجنسی کې 28 بی ایچ یو هسپتالونو په شمول د هسپتالونو ټوله شمیره 55 تا په دې کې یو کم دیش هسپتالونو ته تر هغه ریخ کار شوی دي خو د صحت محکمه زیاتوي چې باقي هسپتالونو کې دا وخت 22 ډاکټران کار کوي خلک وایي چې د ډاکټرانو د نشټوالي په وجه په سیمه کې یوازنې د صحت مرکز هم بند وي د سیمې یو مشر په دې حقلا مشال لډیو تا وویل
ما نامه ملک یاسین دی تیرا او رغزو ایجنسی د پیروسخلو اوسیدونکو هم تقریبا نن یو میاشت مخکې یو مشوم تکه یو دست ولګیدو او هغه چې کله کوټ تر رسولونو په دې منځ کې هغه ختم شو مړ شو په هغه لکه کې دومره ډاکټر نو مو سره چې هغه ته یو دست دوايي ورکړی وي یو به چوشتام دی کنه هغه نه سیوا مو دې ته تیار یو چې دې ته سیول خپل کورونو کې ځای ورکو خو چې ډاکټر د موږ سره موجوده وي
واضح دي چې فیروزخیلو سیمه په کوزي او رغزو ایجنسی کې هغه سیمه ده چیرته کې چې فوزي اپریشن تر سره کې دوه ورځې د سیمې خلک واپس خپل کورونو ته لاړ دي د یو شمیر تر مخه د فیروزخیلو قوم د نارینه او شمیر د 150 نه اوړېدلې ده خو د صحت سہولتونو د نشټوالي په وجه د دغه سیمې خلک مشکلاتو کې دي په دې لړ کې ملک حبیب نور او رغزو حکومت نه خوتنه وکړه چې د سیمې خلکو ته بنیادی صحت سہولتونه ورکړي
نو هغه مودا مطالبه ته فورن کول وکړي هغه ته حکم کمې د غدم پورا کړي او مکمل د دې حکم سټاف ته غدم ورته پورا کړي بیا دا مو مطالبه کوم گورنر صاحب نه سره دلته د موته یو هسپتال منظور کړي غټ تعداد دی ازکه هغه کې د موته دوه پکاره سیو غټ هسپتال منظور کړي خلکو ته د بنیادی د صحت کوم سہولت ته داد ملو شي ورته
د دې نو مست مونږ چې کله د اورګزو ایجنسی د صحت محکمې مشر ایجنسی سرجن ډاکټر فضل مولانا د صحت په لړ کې د خلکو مسایلو په حق لا وپوښتل نو په جواب کې مشال لډیو ته صدا سي وویل
مرغان واغا بازی دوم رنده تا اسم را چرته که زمان که هم سیسلی تیزی لکه جواز جلی که ملی اسپتال نیده داغی سر از پا دیل کلومیتر که بلا سیو دسمیسی در مربک و توایی دو کلومیتر که یا بلا سیچی در اسمان خیر و توایی پا یو کلومیتر فاصله که سر از زریدار دسمیسی دا او بیا دی سر تقریبا پا یو نیل کلومیتر که زمان کیتگری دی اسپتال لکلای وارا
کچو هم صحت محکمہ وای چې پسیما کې خلکو ته پورا صحت سہولتونه ورکړې دي خود اوروکسو ایجنسی د فیروس خیلو قوم خلک دغه داوا نه مني او وای چې د سیمې خلک بنیادی صحت سہولتونو نه محروم دي.
تاسو مشال رادیو ری د خبرونې نیمه برخه ته راورسیدلو یو نیمه بجه دا او ګلایا سم په سټډیو کې د دې سات لند خبرونه وای.
د پاکستان سپریم کورٹ توهین عدالت په مقدمه کې د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی لخوا د فردي جرم فیصله ضد اپیل رد کړي. د برتانی عدالت نه پاکستانی او بنگلاديشي نژاد برتانی وګړي د ترهګرۍ پلان جوړولو په تور سزا کړي. شام کې حکومتي ځواکونو په تازه عملیاتو کې لږګونو کسان وژلي، بلخوا یورپین یونین په روس غږ کړي چې د شام په اړه په خپل دریز کې په خپل دریز غور وکړي. د یوروزون خزانه وزیرانو د زیارت په ورځ د یونان اقتصادي ژغورنې پیکیج منظوري ځنډولې. د پاکستان او د افغانستان د کرکټ لوبډلو ترمنځ یو ورځنۍ لوبه باندې په شارجه کې کیږي.
لند خبرونه مو چې ګلایا درته وړاندې کړل. اوس هم د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته کتنه لرو. د پاکستان د کورنۍ ورځپاڼو پاڼې په اسلام آباد کې ریاض مسخې لړولې.
نن هم یو شمیر ورځپاڼو خپلو اداریو کې یو شمیر موضوعات څېړلي دي. خو دې کې جنگ ورځپاڼه خپل اداریه د بلوچستان د صورتحال په اړه لیکي او وایي چې د شورو پورس ټولو حکومتي او د مخالفې ډلې غړو د بختیار ډوم کې د ښځې او لور په وجنه د سینټ نه واکاوټ وکړو. دې دوران د سینیټر شاهد بوکټي وینا وه چې هسې هم د بلوچو خلاف عملیات روانو، خو دا اوس د بلوچ زنانو وجلو سره دې اور ته نور هوا ورکړې شوه. اداریه زیاتوي چې بلوچستان د پاکستان جوړېدو په وخت د پاکستان په حق کې ووټ ورکړی و، خو څو کال وړاندې اکبر بوکټي وجلې شو او د هغې نه راپدې خوا وخت په وخت بلوچیان وجلې کیږي. اداریا خیره کې وایي چې د بلوچستان په معامله سیاستوالو له غلې پاتې کېدل ملکی مفادو کې نه دي، باید چې د پاکستان د بقا او استحکام دپاره دې معاملې ته په سنجیدګۍ سره پام وکړي شي. مشرق ورځپاڼه خپل اداریه کې لیکي چې د خیبر پختونخوا حکومت د ماشومانو نه د محنت اغستو لړ کې جوړ کړی شوی قانون عملي کولو فیصله کړې ده او دې لړ کې ټولو متعلقه سرکاري ادارو ته هدایات جاری کړي دي چې د ماشومانو نه د محنت اغستو په قانون دی عمل درآمد شروع شي. اداریه لیکي چې یو غونډه کې فیصله وکړل شو چې په ماشومانو تشدد او د چایلډ لیبر متعلق په قانونونو دی زر تر زره عمل درآمد شروع شي. اداریه وړاندې لیکي چې د صوبایي حکومت دا ګام د ستاینې وړ دی، خو اصل سوچ په دې خبره پکار دی چې اکثره مور پلار خپل بچي د سکولونو په ځای کارونو ته لیږي، نو په داسې صورت حال کې قانون عملي کول هیڅ معنی نه لري، ځکه چې مور پلار په خپله خوښه خپلو بچو نه محنت اخلي. نو باید چې په دې قانون د عمل سره سره صوبایي حکومت د غربت ته ختمولو او د روزګار د موقع پیدا کولو کوشش وکړي چې دا خلک بیا د غریبۍ د لاسه خپل بچي کارونو ته نه لیږي. او دغه شان آج ورځپاڼه خپل اداریه کې لیکي چې حکومت د آی ایم ایف یا نړیوال مالیاتي فنډ هغه رپورټ به بنیاد بللی چې پکې ویل شوی دی چې د بجلی د ګرانې له وجې معیشت خراب شوی دی او دا چې د بجلی نرخ به راتلونکي وخت کې نور هم زیاتول شي. اداریه زیاتوي چې د دې رپورټ بعضې برخې د منلو وړ نه دي، خو بیا هم دا یو حقیقت دی چې موجوده حکومت د خپلو اخراجاتو کمولو په ځای د خسارې بوج پوره کولو د پاره ټول زور د عوام نوخ کی او پخپله وایي چې د بجلی نرخ کې 95% زیاتوالی کړی دی. اداریه مخکې وایي چې حکومت ته د دې خبرې احساس دی چې عوام د نور بوج اوچتولو توان نه لري او لري نه ده چې حکومت به سمود پس بیا د اولس مخې ته ورځي. نو که راتلونکي بجټ کې اولس ته ریلیف ورنه کړی شو، نو راتلونکي ټول ټاکنو کې به اولس دا خلک مسترد کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. امریکایي ورځپاڼې واشنگټن ټایمز په خپله یو مقاله کې په افغانستان کې د امریکا پوځونو د قومندان له خولې لیکلي دي چې اوس امریکا ولسمشر باراک اوباما ته پکار دي چې خپله تګلاره بدله کړي او هغه طالب مشران په نښه کړي چې په پاکستان کې پټ دي. بلخوا بیا امریکایي ورځپاڼې لاس انجلس ټایمز په افغانستان یو اوږده لیکنه کړې ده. د دغه دواړو مقالو غټي کې له مجید بابر نه د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو کې اورو.
امریکایي ورسپانه واشنگتن ټایمز په خپل یو مقاله کې په افغانستان کې د امریکایي پوزونو د کمانډر د یو تر ډېرې مودې پورې د سلاحکار د خولې لیکلي دي چې اوس د امریکا ولسمشر باراک اوباما له پکار دي چې خپله تګلاره بدله کړي او هغه طالب مشران په نښه کول شروع کړي چې په پاکستان کې پټ دي. ورسپانې ته پخواني جرنیل جیک کین ویلي دي چې د هغوی د وژلو لپاره موږ بې پیلټه الوتکې کارولی شو، موږ یې وجلی شو لکه څنګه چې مو د القاعده سره وکړه. ورسپانه لیکي چې جنرل کین لږه موده مخکې په افغانستان کې د جګړې د میدان نه د دوه هفتو د سفر نه راستون شوی دی. د په دغه سفر کې د امریکایي کمانډرانو سره مشورې هم کړې دي. ورسپانه لیکي چې د طالبانو مشران په پاکستان کې غونډې او کانفرنسونه کوي او د ټیټې کچې طالب کمانډرانو سره په دې سلا مشوره کوي چې څنګه په افغانستان کې د ناټو پوځونه ووجني او د افغان ولسمشر حامد کرزی منتخب حکومت نسکور کړي. ورسپانه واشنگتن ټایمز چې تر دا مهال امریکا په پاکستان کې د طالبانو مشران نه دي پنخه کړي ځکه چې دوی پاکستان خفه کول نه غواړي. د چا استخباراتي ادارې چې په 1990 کې په افغانستان کې د طالبانو په واک کې دراوستو په لړ کې مرستې کړې وي او پاکستان یې په خپل هم نه پنخه کوي ځکه چې دوی سره ویره ده چې دا به په پاکستان کې د قبایلي ولس وفاداری بدلی کړي او د اورپکو پاسون تبا لار هوار کړي. ورسپانه لیکي چې دا مهال په افغانستان کې جګړه یو مهم پړاو ته رسیدلې ده. امریکایي پوزونو خپل هڅې ګړندۍ کړې دي چې په یو شمیر کلیوالو سیمو کې د طالبانو واک ته د پای ټکی کېږدي او د دغو سیمو واک افغان پوزونو ته وسپاري ځکه چې ګڼ شمیر امریکایي پوزونه به د دغه هیواد نه د کال 2016 په پای کې ستنېږي. بلخوا امریکایي ورسپانې لاس اینجلس ټایم کې په افغانستان کې په 1998 کې د امریکا پخوانی سفیر پیټر تامسن یو مقاله لیکلې ده. دی وایي چې کله د 1998 کې افغانستان ته د امریکا د سفیر په توګه ولېږلی شو نو د ته د مجاهدینو وجلې شوی کمانډر عبدالحق خبرداري ورکړی وو چې د بهرنیانو لخوا د تقسیم شوو افغانانو د راغونډولو هڅې به همیشه د ناکامۍ سره مخ کیږي. پیټر تامسن وایي چې په دې نږدې کې کله نه چې امریکا او جرمني دا کوشش شروع کړی دی چې په پاکستان کې د ملا محمد عمر ملاتړ او طالبانو ته ورسي نو د عبدالحق دغه خبره راته په بیا بیا یادېږي. دی وایي چې په دې لړ کې پټې ډیپلوماتیکي هلې ځلې روانې دي او کله کله سناسه تفصیل یې په ډاګه شي. په قطر کې د طالبانو دفتر خو پرانستل شو خو په دې اړه نورې سنجیده خبرو اترو او پریکړو کې به لا وخت لګي. پیټر زیاتوي چې په دې لړ کې د حامد کرزی د حکومت او د طالبانو ترمنځ یو خبره متفقه ده او هغه دا چې دواړه غاړې د بهرنیانو په هغه نیت چې افغانان په یو لړۍ کې اوپی شکونه کوي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
او سمیو نړیواله موضوع د رپورټونو لمخې د سوریا امنیتي ځواکونو د دهواد د هومس په نارامه خر د زیارت پورس هم خونړی بمباری وکړه. بلخوا د ملګرو ملتونو سرمنشي یو ځل بیا ویلي دي چې ولسمشر اسد په سوریا د واکمنۍ کولو قانوني حق له لاسه ورکړی دی او له نړیوالو طاقتونو یې غوښتي څو د سوریا بحران د حل په لړ کې مضبوط او کوټلي ګامونه پورته کړي. په دې اړه تفصیل د هارون بچا په رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو جنرال سکرتر بان کی مون منځنی ختیځ ته د خپل وروستي سفر په اړه د امنیت شورا د تړلو دروازو شاته جوړې شوې وی غونډې ته له معلوماتو ورکولو وروسته په نیویارک کې خبریالانو ته په وینا کې په سوریا کې هر ورځ د سلګونو تنانو مړینې ته په اشاره وویل چې د دې هیواد د وګړو پر وړاندې ظلم کېدل باید په سمدستي توګه ودرول شي. نوموړي پولیس مشر بشار الاسد د حکومتي واک د پریښودو لپاره غږ وکړ او له نړیوالې ټولنې وغوښتل سو د سوریا د بحران حل ته یو سیاسي لار ولټوي. د لسو میاشتو نه زیات وخت شو ډیرې کسان وژل شوي دي. تر هغه مخکې چې یو سیاسي حل ته لار واره شي نور څومره خلک به مړیږي او ځکه نو هرې یو لحظه مهمه ده سو تشدد ودرول شي او د سیاسي خبرو اترو یو لړۍ پیل شي چې دا ډول ولسمشر اسد غوسه پریکړې وکړي چې تر ټولو مهمه پکې د ظلم زیاتی لمنځه وړل دي. په حاضر وخت کې به زه غواړم په ټولو خواو د تشدد ختمولو او په دې موضوع په سیاسي خبرو کې د بوخت کېدو لپاره غږ وکم. د ملګرو ملتونو سرمنشي د سوریا د مسلې د سیاسي حل خبره په داسې حال کې کوي چې دغه 13 په امنیت شورا کې د هغه یو قرارداد چې مخه یې په یاد هیواد کې د جوړجاړي په هدف د عرب لیگ د پلان عملي کېدو ته لار هوارول وو روسیې او چین یې مخه ونیوله. له هغه را په دې خوا راپورونه د ځایي سیاسي او د بشر د حقونو د فعالانو په حواله وایي چې د حمز د ناکراره خار په بیلابیلو سیمو کې د سوریا امنیتي ځواکونو د حکومت په سلګونو مخالفین د توپخانې او مارټر ګولو په بمباریو کې وژلي دي. رویټرز ایجنسی د سوریایي انقلاب د انسجام د کمیشن په نامه د یوې حکومت مخالف ډلې په حواله لیکي چې د سوریا ځواکونو د زیارت پورې سهار د حمز خار په سنی ګڼمیشتو سیمو بمباریو کړې چې له کبله یې دیرش تنه عام وګړي ووژل شول. د سوریا حکومت بیا په عین وخت کې د ریس خپل کړی چې ځواکونه د هغو سوریایي ترورستانو پر ضد چې له بهره تمویلیږي او غواړي د سوریا امن ته لا ترغه کړي جنګي مبارزه پیل کړي. رویټرز جانس په حال کې په انټرنیټ د خبرې کړل شوی هغه احساساتي ویډیو په حق لیکلی چې پکې یو سوریایي ډاکټر د حمص خار په وجمات کې د ټپي شو تنانو په درملنه بوخت نړۍ ته د سوریا د تشدد د ودرولو او د بشري مرستو لپاره د اپیل کولو په حالت کې خودل شوی دی. اجانس په داسې کې د سپینې ماڼۍ د چارواکو په حواله وایي چې په سوریایي وګړو راغلې سختې ورځې په پام سره امریکا له خپل متحدانو سره سلا مشورې پیل کړې سو په سوریا کې د تشدد د یو خواته کولو او ځپل شو خلکو ته د بشري مرستو د رسولو لارې چارې ولټوي. په ورته وخت کې ترکیه چې د سوریا ونډي هیواد دی او په یو وخت کې د اسد رژیم سره ښې اړیکې درلودې راپورونه وایي په دا وروستیو کې د نوموړي د واکمنۍ د ړنګولو په موخه یې خپلې هڅې ګړندۍ کړې دي. د ترکیې خارجه وزیر احمد دیوتوګلو د سوریا د مسلې په اړه د خبرو لپاره واشنگټن ته د خپل سفر له پیلولو مخکې په انکره کې خبریالانو ته وویل چې حکومت به په گاوند کې د کیدونکو زور زیاتی پر وړاندې غلې پاتې نشي او زیاته کړه چې په دې مشکل وخت کې به د سوریا له خلکو سره هر رقم مرستو کولو ته حاضر شي.
That all Syrians.
سمله اولی ورځ راهسی مونږ ویلی دی چې ټول سوریان زمونږ رونه خويندې چې له دغه ظلم څخه تیښت کوي زمونږ ملمانه بوي او اوس مهال مونږ سره د 12000 په شاوخوا کې دی.
Now we have around 12000.
د ترکیه پاک لویل شوی چې په پام کې لري په نږدې راتلونکي کې د سوریا د مسلې په اړه په استنبول کې و نړیوال کانفرنس جوړ کړي. راپورونه دا هم وایي چې د منځني ختیځ په جړه کې د ایران د ملګری هیواد سوریا حساس جغرافیایي موقعیت د نړیوالو طاقتونو له لاسه د انتخاب غستې چې ګنې د لیبیا په سیر دی د پوځي مداخلې له لارې د سوریا د مسلې حل ولټوي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
تاسې مشال رادیو رې د امریکا یو لوړ پوړي پوځي چارواکي لیفټیننت جنرال کورټس سکي پیروټي ویلي دي چې د افغانستان یوازې یو په سلو کې امنیتي ځواکونه خپلواک ښکاري. نوموړي د امریکا د دفاع په وزارت کې له خبریالانو سره د خبرو کولو پر مهال زیاته کړه چې په افغانستان کې خپلواک امنیتي ځواکونه هم له ناټو څخه محدود جنگي او لوجستیکي مرستو ته اړتیا لري. رویټرز خبري اژانس په دې اړه یو راپور لیکلی چې احمد شاه اعظمي وړاندې کوي.
د امریکا لوړ پړي پوځي چارواکي لیفټیننت جنرال کورټس سکپیروټي د دغه هیواد د دفاع په وزارت کې خبریالانو ته ویلي چې د افغانستان یوازې 90 پوځي او 8 پولیس یونټونه یا ډلې د دې جوګه دي چې امنیت په خپل غاړه واخلي او دا ټول د هیواد د امنیتي ځواکونو یوازې 1% برخه تشکیلوي. نوموړي زیاته کړه 42% افغان امنیتي ځواکونو ته د غربي روزونکو لخوا روزنه ورکول کیږي. لیفټیننت جنرال کورټس سکپیروټی چې په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ورځنیو عملیاتو کمانډه په غاړه لري وایي چې دا ځواکونه به په جنگي عملیاتو کې برخه اخلي او دوی به په کافي توګه د دې جوګه سي چې له یاغیتوبه د خپل هیواد ساتنه وکړي. د افغان ځواکونو د اهلیت او نیمګړتیاو خبره د دې هیواد د راتلونکي لپاره په داسې حال کې مرکزی نقطه ګرځېدلې ده چې امریکایي او غربي ځواکونه د لسو کلونو تر جګړې وروسته پلان لري چې د هیواد امنیتي چارې افغان ځواکونو ته وسپاري. په همدې لړ کې غربي هیوادونو په 2001 کال کې د طالبانو د حکومت ترنګېدو وروسته د دې مقصد لپاره په ارباو ډالر لګولې دي چې د افغانستان لپاره یو لوی پیاوړی او مسلکي ځواک جوړ کړي. کته هم اوس ډیری افغان پوځیان او پولیس روزل سوي دي خو بیا هم دوی د ډیرو شانو لپاره زیاتره تکیه پر ناتو کوي چې له طبي درملنې څخه نیولې بیا تر هوایی بریدونو او استخباراتي معلوماتو پرې ټول پکې شامل دي. بلخ افغان پوځ او پولیس له بیسوادی او اداري فساد سره مخامخ دي او د خپل لخوا هم د شک په سترګو ورته کتل کیږي. د دې سربېره افغانستان د خپل امنیتي سرتیرو د تنخواه لپاره بهرنۍ مرستو ته هم اړتیا لري. په دې لړ کې د پلان تر مخه د افغان ځواکونو شمیر کېدای شي ل 3,250,000 څخه 2,30,000 ته راټیټ شي چې دا ډول د ناتو غړي هیوادونه په دې هیواد کې د یاغیتوب له خطر سره سم په همغه کچه پوسټ تیار کړي او د خپل اقتصادي فشار مخه هم ونیسي.
تاسې مشال رادیو ری په ډن او رسپانې کې په یو مطلب کې د خزو لپاره د جوړ شوی کمیشن ستاینه شوی او دا ډیر یو ښه ګام بلل شوی دی چې په پاکستان کې په دې کار کې ویل شوی دی چې د بشري حقوقو فعالین او د پارلمان غړي په دې برخه کې مهمه ونډه لري. ملیحه امیرزاده د دې لیکنې غټ ټکی وړاندې کوي. ڈان رسپاڑا کی لکھوال آئے اے رحمان په پاکستان کې د ښځو د مقام او حقونو لپاره د یو ځانګړي کمیشن جوړول یو ښه ګام بولي او د جوړېدلو نه تر اوسه چې کوم کار کړی ستاینه کوي. د لیکوال په خبره دې سره امکان زیاتېږي چې ښځو ته وړاندې مسلې په باقاعدګۍ سره حل شي. لیکوال د کمیشن د ښه کار لپاره ضروري ګڼي چې د چلولو لپاره د ورته حکومت د مالي او انتظامی ملاتړ سره سره مناسب کسان وټاکي. لیکوال د ښځو د حقونو د قانون په اړه لیکي چې پر مخ بوتللو کې خزینه فعالینو ډېر کار کړی دی. د لیکوال په خبره په 2008 کال کې په قومي اسمبلی کې د ښځو د حقونو په اړه دوه قانونونه وړاندې شول چې د ډېرو مشکلاتو وروسته قومي اسمبلی منظور کړ، خو بیا د سینټ لخوا د ځنډ ښکار شو. بیا د جنسي تیری او کورني تشدد په اړه د قانون د حکومت ځینې کړو مخالفت وکړ. د رسپانې په خبره په تیرو دوو کالو کې د ښځو د حقونو په لړ کې شپږ قوانین وړاندې شوي دي. په دې کې کامیابي د ملازمت دوران ښځو سره د جنسي زیاتی په اړه قانون ته ترلاسه شوه چې زیاته سزا ورته وټاکل شوه. له دغه وروسته بیا د تیزاب شیندلو، په وراثت کې حصه نه ورکولو او د قرآن سره د ودونو پر ضد قانون مخې ته راغلو. لیکوالي کې که څه هم په دې قوانینو کې د اصلاحاتو لپاره حکومت د ستاینې قابل دی، خو بیا د پارلمان خزینه غړي او فعالین د زیات تعریف حقدار دي. آی رحمان لیکي د ښځو پر ضد تشدد خلاف راپورته شوی غورځنګ داسې ښکاري چې د کلتور برخه جوړه شوې ده چې موخه یې د دوی حقونه خوندي کول او د نارینه په مقابله کې د امتیازي سلوک د مخنیوي لپاره کړنلاره ټاکل دي. د لیکوال په خبره که څه هم اول په سینټ کې د ښځو د حقونو په اړه د قوانینو مخالفت شوی، خو د وخت تېرېدلو سره اوس سینیټران د ښځو سره خپله همغږي د ښودلو کوشش کوي. لیکوال پوښتنه راولاړوي چې ولې په قومي کمیشن کې د ښځو د حقونو په اړه تر ټولو زیات مخالفت یو مذهبي سیاسي ګوند لخوا مخې ته راغلو، او په جواب کې لیکي دا واضحه ده چې قدامت پسنده مذهبي مشران اوس هم دا نه ویني چې ښځو ته حقونه د نه ورکولو کومې خرابې نتیجې مخې ته راتللی شي. لیکوال د ډاکټر فوزیه سعید یو لیکل شوی کتاب حواله ورکوي چې پکې په دغه هیواد کې د ملګري ملتونو په دفتر کې خپلو خزینه او همکارانو سره زیاتی شوې، چې دغه کیس د هغه هڅو برخه شوه چې د ښځو په حقونو زور راوړل شي او په نړیواله کچه د برکتنې ته رامخی ته شي. لیکوال په اخره کې لیکي په پاکستان کې جمهوري اقدار د خوندي ساتلو او فرد ته حق ورکولو لپاره پکار ده چې داسې خلک، پوهان، ادبي او پوه کسان مخې ته راشي او یو داسې کلتوري غورځنګ جوړ کړي چې پخواني روایتونه دې له منځه یوسي او په دې لړ کې د ښځو لخوا راپورته شوي نوي فعالیتونو ناشته کړو کړل شي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال رادیو ری اوس هم اقتصادي اونیزه خبرونه لرو، او په دې خبرونه کې به دا ور د پاکستان د بلوچستان په پښتون میشته سیمو کې د کروندګرو د ستونزو په اړه خبري اترې وشي. د خبرونه رته په میر ساحل وړاندې کوي.
اقتصادي نړۍ
ستړي مشاهدا اقتصادي نړۍ په دې خبرونه کې مو د بلوچستان د ژوب، پخین او کوچلاخ د سیمې له باغوانانو او کروندګرانو سره خبرې کړې دي. دوی وایي په سیمه کې درې لوی مسلې دي. یو خو د وچکالۍ له کبله اوبه نشته، بل دا چې د برښنا نشتوالي له کبله د دوی باغونه سوي دي ځکه چې ځمکې لاندې اوبه نشي رایسته. درېیمه مسله دا ده چې حکومت توجه نه ورکوي او د بیلابیلو فصلونو یو ټاکل شوی نرخ هم نشته. نو په دې ټولو مسلو باندې به خبرې کوو له مشال راډیو سره. اوسې د بلوچستان په پښتون میشته سیمو کې مڼه، زردالو، خربوزې، الوچا او ځینې نورې میوې کېږي. دلته کروندګران په سبزیو کې ټماټر، کدو، ګازرې، شلغم، مولۍ، پالک، بانجان، مرچکی او داسې نورې سبزۍ کري. د ژوب یو کروندګر احمد شاه مندوخیل له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال د خپلې سیمې د اوبو د نظام او د اوړي او ژمي د فصلونو تفصیل راکړ.
موږ د ژوب تقریبا په 14 کیلومتر باندې په شمال کې زموږ کلی دی. د سانجې غره په خوا کې پراته د غره یو چینه ده. د دې چینې څخه کله بارانونه واوري زیاتې وي نو اوبه هم ورسره زیاتې وي، بیا دا سبزیان هم ډېرېږي. او چې کله بارانونه کم شي نو بیا د چینې اوبه کمې وي، نو کرونده کې هم کموالی راشي. او کله کله داسې هم وشي چې بالکل چینه وچې شي. او زموږ د ژمي یو ژمی دی، یو دوبی دی. په ژمي کې موږ ګازرې دي، شلغم دي، مولۍ دي او پالک دي، بیا سو داسې شان کړو. او په دوبی کې بیا موږ ټماټر وي او کدوګان وي. کدوګان قریبا درې قسمه دي. یو هغه کدو دی چرټه کدو ورته یي، څوک الوایي کدو ورته یي، او درې قسمونه یې نور دي. دا کدو کرو بانجن وي او مرچ وي، ټماټر وي. دا سبزیان موږ کرو په دوبی کې.
احمد شاه مندوخیل وایي په خوای په سیمه کې آبادی کمه وه، اوس آبادی زیاته ده. او بل دا چې ډېر ځمکه شاړه پرته ده ځکه چې اوبه ورته نه رسیږي.
دا چې اوس قربان چې سلویش کال مخ کے کم زمر پکڑ کے انسانان ہوا اس حساب کے انسانان دیر دی اور ان کا سیدھا پاگا شان باندھے دکھم دکھے پاگا کے اتوال ہی نہ دے رہا گلی اگل دے ہوا جس کی کم چنگ باندھے سسور انزک مشک اول آئسو بول آئسو آگا انزک مور آباد کرے دا او نور شال انزک سیدھا دا دے سی ڈیر دا آزاد خالد نوا سے دی خپل با خپل جیب خپل قدرت نس کولا او دا حکومت لخوا او دا ترکی تھی کار نہ دے سو اس کے ویلن ہو یا برنی ہو او دتا نور درخت نو دار درخت هم ډیره خاږي لکه شفتالو بادام زردالو سیب انار ډیر به انتها زبردست انار کیږي هغه به از موږ خلک په خپل نشه باد ولای د حکومت طرفه داسې مصیبه نه ده جوړ شوی د ترکیه کارونه نه دي
مندوخیل مشال راډیو ته ویل په سیمه کې د حکومتي خونځو خرچه زیاته نه وي نو ځکه بچي سبق ویلای شي د ویل د جوب زیاتره خلک وس په نور سیمو کې مزدوري کوي
دا چې پرمری سکول دی داغه د بچانو دوره خرسان نه وي دا شلل د کتابونه وي او نور د خلک خلک ټول لکه ځخه بس سفر کوي څوک کراچی ته څوک پنجاب سندري ته هغه خبر پښتونخوا زموږ د روپ خلک لګیا دي مزوریان کوي
مندخویل د جوب پسند کې ټول کال وبوي او باید لدی د ځمکې د اوبخور د نظام سمول لپاره حکومت کار وکړي
موږ په بلوچستان کې واحد د یو دریا د ځاغنون دی دریا روب او زه اوس ولیاړم بالکل دای ماته دورې قریب دی په 2 کیلومتر کې د بده کې د انتها ډیر زیات وبوي دي او هغه وبو له بارانو سره تعلق نه لري چې بارانو نه یو د ایشاج وبو نه کومه په یو اندازې وبروانی دي دا چې وبوله چې دور وبو په کې روان دي چې لاس زران دې په شي دیږي نو هغه وبوتم چاته وجونه د خلک وبو په زور کې دي خلک یې له نس فزول یا حکومت یې څه وجونه د خلک صدا وبو ځکه نه له دې بجلی جوړ شوی دی نه دې ته لو دې جوړ شوی دی نه له دې ځای یې ختلې دي بس دا وبو خوش روان دي قربان دا موږ په بلوچستان کې قربان 200 کیلومتر باندې دا وبو روان دي چې بیا ګومل ته وځي ګومل ځان دې ته وځي د رسمت خان واټک ته وځي دا وبو ساري کال روان دي دا وبو خوش روان دي د روز یو بل خوغاړه باندې د خدای وطنونه دي د خدای مزه کې دي نو چې دې باندې کار وشي او د ویلي وخیږي او دا وطنونه آباد شي ان شاء الله چې زموږ د روز په ځلې خلکو به وبل ځای مزوري ته اړتیا نه وي او دته به هر څه وي
هلته بیا د پخین پسیمه کې یو بل کروندګر حاجی عنایت الله مشال راډیو ته ویل د باغونه لرل چې وس وچکالی ختم کړی دي
زموږ خو د سیبو باغونه وو او نور خونه سبزی ده ټماټر دی نور غنم دی اوس موږ مسله دا ده لوی خبره ده لوډ شیډینګ ده دلته موږ ته بجلی راکی شپږ غنټې اته غنټې نور شیډینګ دی دی په دې باندې موږ څه نه دغه څو بل خبرانو نم نسته او دلته دیمو نم نسته د دې وایي څه زموږ زمیداری چې دا د خوشحالي ښکار دی
حاجی نعت الله ویل په سیمه کې نو خو باران شته نه د اوبو بند او نه هم برخنه
او به خو مسته خو به ډیر کښته دي تقریبا پشتنی علاقے سے بجلی ڈیر مسئلہ سے وابڈا والا گئے وہ ٹاوران گئے وہ چیز دی وہ بجلی نہ اور
خلکو ژوند ډیر خراب دی پډیرا ګرانه گزاره کوي د مشال اړو ټول چې په پنجاب او سند کې حکومت د هر فصل په حساب د هغه نرخ ټاکی د دې پسیمه کې دا کار نکېږي
بس دا خو ډیر مشکل باندې کیږي په مشکل باندې د مشخل کې دي د مشخل خلکو لو یو دار مدار کې دي پر زراعت باندې دي هغه زراعت چې دي یو قدرتي بارانونه نشته دویم وابدا چې د دې نقصان کې دي وابدا را سوالې دي د مزه بلوچستان کې دي ټماټري هغه رایټ کې دي هغه خوزمر په اختیار کې نه یاره ګي په سلر کې خرسي دي ګي په سپار سره خرسي دي مس پنجاب زمیداری د هغه رایټ معلوم دي مثلا کینو خپل رایټ معلوم سی بیا په هغه رایټ ورتي او د غنم خپل رایټ معلوم سی د پنګي خپل رایټ معلوم سی زمر دا خو رایټ هم نه معلوم بس یو کاته روان خلک سی بیا خاص کر بیا کوټ یا پشین کلا عبدالله دا چې د زراعت په نودل ته ډیر دی هغه د بجلی په وجه باندې بس ډیر شاته ولاړی د زراعت
حکومت د غختنو په ترڅ کې حاجی عنایت الله ویل تر ټولو لویه مسله د بجلی او د بندونو د نشټوالي ستونزه ده د بلوچستان په یوې بلې سیمه کوچلاغ کې هم ورته صورتحال دی عبدالوحید دومړ چې مخکې کروندګر وو او وس خبریال دی مشال راډیو ته ویل د و باغونو لرل چې پکې ورستۍ تیر کال ختم شو. دی وایي د حکومت د توجه د نشټوالي له کبله د په سیمه کې کروندګران له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. عبدالوحید دومړ وای په سیمه کې کاروندګران د نورو کارونو په لوري ورځي او دا کار ترې پاتې دی.
مسله دا ده چې اوس خو زمونږ باغونه ختم شول. زمونږ باغونه اوس صرف هغه خوش قهوه چې موږ ورته وایو چې د بارانۍ ځمکې ته بارانونه وسي، پر هغه یو غنم وکرو یا اوربس وکرو، دا شیان وکرو چې کومې برمې وي، کومې موږ فصل لکه سماسر پنیرۍ دا شیان دا کرل، هغه خو اوس وچېدل. اوس موږ د ژوند داسې دغسې د چې خلکو هغه تعلیم د زمینداران وو خو دوی تعلیم کوي، لیکن نن دوی سرکاري ملازمتو ته مجبور دي. زه په خپله ذاتي طور داسې یم، د صحافت سره مې تعلق دي چې زه صحافت ته رالم معاشي ضرورتونو د پوره کولو دپاره، د ورور یا د خوندو د تعلیم دپاره. نو زمونږ بابا دی، هغه هم یو ریټایر ملازم سلو په ملازمت کې، او اکان دی یو دکان دی، پر دکان سره ناست یو. د زمینداری سمجھ ډېر مایوسه شوم چې د حکومت هیڅ داسې منصوبه بندي نه وکړه.
عبدالوحید د وچکالی اصلي لامل د هغو جنگلونو د ونو د وهلو په عمل کې ویني چې د پسیمه کې وو. د وای د دې جنگلونو ټول لړګای له هیواد بهر ځي او د ماحول نظام خرابېږي. د ویل حکومت باید دې ته توجه ورکړي.
حکومت ته پکار دی چې د غرونو خصوصا په غرونو کې د جنگلات او د جنگلي حیات تحفظ ورکړي، او چې د جنگلات کې درخت کم شي دي نو چې دا متحفظ وي، نو په بارانونو پر دې سیمه وشي.
بزګرانو د خپلو خبرو پر مهال په حکومت نیوکې وکړې. په بلوچستان کې د زراعت محکمې یو چارواکي سراج الدین مشال راډیو سره د خبرو پر مهال دا ومنله چې حکومت هم راګامونه نه دي اخیستي چې په کار ول. د ویل د بجلی مسله د ټول هیواد مسله ده، او دا چې له 1994 زیږیز کال راهیسې اوږدمهاله وچکالۍ دا مسلې پیدا کړې دي. سراج الدین مشال راډیو ته ویل دوی کروندګرانو ته ویلي چې په داسې حالاتو کې دې توجه د سبزیو کرلو خواته ورکړي، ځکه چې لدې دا کروندګران ښه پیسې ترلاسه کولی شي. د ریټونو د مقررولو په اړه سراج الدین ویل له هنده ډېر ټماټر راځي، او که حکومت د بلوچستان پښتون میشته سیمو ته بجلی ورکړي نو له هنده به ټماټر نه راځي.
زه تاسو یو مثال درکوم، د تیرو څلورو پنځو کالونو د جولای، اګست، سپتمبر، اکتوبر، نومبر پورې د انډیا څخه چې کوم ټماټر راځي، سو سکان د ورځې راځي، سو سکان د ورځې راځي. نو په دې کې زموږ زرمبادنه ضایع کیږي.
سراج الدین زیاتوی چې د ژوب د بند جوړولو کار ډیر لوی وو او دوی پکې بریالي شول.
ژوب کې چې کوم سبزی ډیم جوړ شو دا ډیر غټ پروژه دی، 4000 روپۍ دی، او نور دلته د خانه علاقه ریګي د اصلاح وزارت خاص چې کوم دی نه دا کوم د کشمیر دی ډیمونه لګیا دي
د اقتصادي نړۍ په دې خبرونه کې د بلوچستان د پښتون مېشته سیمو د کاروندګرانو له ژوند خبر شوی. تاسو دا خبرونه هر جمعه او هر شنبه اوریدای شئ. په همدې ځای دا خبرونه پای ته رسیدي. په مخه مو ښه
اقتصادي نړۍ.
د مشال په نوم تاسو د لیکونو، برېښنالیکونو او ټلیفوني پیغامونو ځانګړی پروګرام د مشال پونوم.